ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನವ್ರು ಇದನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಅಥಲ್ಲ ಸಮದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯೋ ದೇಶ ತಮಾನೆ ಠದ ವಕ್ತ ಶಿವಿದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔದಲ್ ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಔದ ಮಾಸೂತನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ತಿನಿಮಿ ಗಿಂಟಿ ಖಬರಿ ಫರವನ ಕೆ ದರ್ತಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸ್ತಬಳಾನ್ ದಿಕ್ಕು ದ ಮುಹಿಮು ಖಬರನು ಸರ್ಟಿಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹರಿಕ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಫೈಚ್ ಪ ಮರ್ಕಸ್ ಔ ಪಂಜಾಬ್ ಸುಬಕಿ ದ ಹುಕುಮತ್ನು ಜೋಡವಲು ದ ಪಾರ ದ ಇಸಮ್ಲು ದಗಳು ಮುಕರ್ರ ಶ್ಮೇರ್ ತರ್ಲಾಸ ಕಳೆದೆ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನುನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುತಹಿದ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಅಮಲ್ ಔ ಅವಾಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಶರಾನು ಯೋ ಜಲ್ಬ್ಯಾ ತೋರ್ ಲಗವಲೆ ಚಿಪಕಾಮಿ ಇಂತಿಖಾಬಾತು ಕಿ ವರ್ಸರ ಪಕಟ ಕಛ ಟಗೈ ಶಿಬಿ ಹುವೈಲಿ ಪ ಪಾರ್ಲಿಮಾನ್ ಕೆ ದನನ ಔ ಬಹರ್ ಬಾದ ಯು ಮಜಬೂತ್ ಹಿಜ್ಬ್ ಇಖ್ತಲಾಫ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಲೋಬವಿ ಔ ದ ಅಮೆರಿಕಿಯ ಸದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವೈಲಿ ದ ಇರಾನ್ ಸದರ್ ಹಸನ್ ರುಹಾನಿ ಸರಾ ದಕ್ಕು ಮುಷರ್ತುನು ಬಗೇರ್ ನೇಖ್ ಬನಗ ಖಬರು ಅಥರು ಲಪಾರ ತಯಾರ್ದೆ ಔಸ್ ವಕ್ಷೇದ ಖಬರನು ತಫ್ಸೀಲ್ತ پاکستان تحریک انصاف فائچ په مرکز او پنجاب صوبه کې د حکومتونو جوړولو لپاره د اسمبلی د غړو مقرره شمیر تر لاسه کړی دی بلخو د پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ متحده مجلس عمل او عوامي نشتل پارټۍ مشرانو ویلي په پارلمان کې دننه او بهر باندې مضبوط حزب اختلاف کردار لوبوي د تحریک انصاف ترجمان فواد چودري په اسلام آباد کې د ګل پورس خبريالانو ته ویلي په قومي اسمبلی کې د درې سبا او اته ویشت نیخ په نیغه منتخب شوو غړو کې د یو سل او اته شپېتو غړو حمایت ترلاسه کړی دی نوموړي ویلي په پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوګه شمیرې ترلاسه کړی دی په پنجاب صوبه کې د حکومت جوړولو لپاره د دوه سوه او اووه نوي نیخ په نیغه منتخب شوو غړو یو سل او یو کم پزوس پنځوس میرا پکار ده پاکستان مسلم لیگ نون په پنجاب کې یو سل او نهه ویشت او پاکستان تحریک انصاف یو سل او دریش څوکۍ ترلاسه کړې دي د پاکستان د ټان ورځپاڼې تر مخه پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی دیارلس اسد منتخب غړو حمایت ترلاسه کړی دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نهه نوي نیخ په نیغه منتخب غړو کې پاکستان تحریک انصاف پنځه شپېته څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو جوګه دی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ویلي هغه د ایران سره نیخ پنغه خبرو اترو لپاره تیار دی د اټلي وزیر اعظم سره په وایټ هاوس کې د خبري کانفرنس په وخت یو خبریال د ډانلډ ټرمپ نه تپوس وکړ چې آیا هغه به د ایران صدر حسن روحاني سره د ملاقات لپاره تیار وي او کنه ډانلډ ټرمپ په ځواب کې وویل هغه په خبرو اترو یقین لري نوموړي ویلي د ایران صدر سره د کومو شرطونو بغیر سبق هم د ملاقات لپاره تیار دی کچري د ایران مشر د دغه ملاقات لپاره تیار وي داعش په تاجکستان کې د اتوار پرز د غربي ملکونو سره تعلق لرونکو سایکل چلونکو باندې د خونړۍ حمله زمواري په سر اخیستې د دوشنبه سویل اړخته په یو لار باندې روان د دوه امریکایانو په شمول څلور سایکل چلونکي هغه وخت وژل شو کله چې په دوی باندې یو موټر ور وخته او د هغې وروسته په موټر کې ناست کسانو دغه تنان په چاکوانو ووهل په حمله کې وژل شو باقي پاتې دوه تنانو کې یو د سویټزرلینډ او بل د نیدرلینډ سره تعلق لري د تاجکستان داخلي وزارت ویلي پولیسو څلور حمله کوونکي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی په امریکا کې د شپږ دېرش کسانو یوې ډلې د صدر ډانلډ ټرمپ سفري بندیز خلاف د کالیفورنیا په یو عدالت کې په داسې حال اپیل کړی چې د ملک سپریم کورټ تیر د جون په میاشت کې د نوموړي د عارضي بندیز فیصله په خپل ځای ساتلې وه د صدر ټرمپ لخوا اعلان کړی عارضي بندیز کې د پنځه مسلمان اکثریتي ملکونو باندې ملکونو خلکو امریکې ته په راتګ باندې عارضي بندیز لګولی شوی خو هغه خلکو ته استثنا ورکړل شوی وه چې ثابته کړي دوی به د امریکې خامی سلامتیا ته خطر نه جوړیږي او دا چې د دوی امریکې ته راتګ د ملک په ګټه کې دی خو په عدالت کې اپیل کوونکو ویلي د ډانلډ ټرمپ ته اعلان وروستو ډېرو کمو خلکو ته د امریکې ویزې ورکړل شوي او دا چې د استثنا ورکولو خبره دروغ ده په زمبابوې کې اولس په اهم صدارتي انتخاباتو کې د ګل پورس خپل رای ورکړی دی چې په اړه یې ډېر خلک تمه لري دا به د دغه ملک خراب شوی اقتصاد بېرته ښه کېدو اړخته راولي او د پخواني مشر رابرټ موګابې اته دېرش کاله واکمنۍ وروسته به د ملک خراب شوی شهرت ښه کړي انتخابي چارواکو ویلي په انتخاباتو کې د رای اچولو تناسب خوشا 15.5% وو. او د امریکا او ترکیې ترمنځ زیاتېدونکو اختلافاتو له امله هغه اندازې نور هم قوي شوي چې دغه اختلافاتو ترکیې روس سره په تعلقاتو مضبوطولو باندې مجبوره کړی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان دی اوریدو. پاکستان تحریک انصاف کون وای چې په مرکز او پنجاب صوبه کې د حکومتونو جوړولو لپاره د اسمبلی د غړو مقرره شمیره تر لاسه کړې ده. د تحریک انصاف ویان فواد چودري اسلام آباد کې د ګلپورس خبري اعلان ته ویلي چې دوی سره قومي اسمبلی کې د یو سل او اتش پیته په کار غړو حمایت تر لاسه شوې ده. نور حال په دې حق باندې استاد منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پنجاب او مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره ورسره استازي پوره شوي دي. د ګوند وایان په واچودري د میډیا سره خبرو کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې ورسره په ټول 328 ټاکل شوو غړو کې 138 غړي برابر شوي دي، په کوم کې چې مختص څوکۍ هم دوی شامل کړي. دی وایي چې په 342 څوکیو کې به لس هغه څوکۍ هم خالي کول وي چېرته چې کاندیدان د دوو حلقو نه ولاړ وو او په دوو حلقو انتخابونه ځنډول شوي هم دي. د تحریک انصاف ګوند سره دی وخت وو آزاده کامیاب شوي کاندیدان شپږ د متحد قومي موومنټ، څلور د مسلم لیگ قاب، دوه د بلوچستان عوامي پارټي او دوه د ګرینډ ډیموکراټیک الاینس څوکۍ دي. د پاکستان مسلم لیگ قاب سره د تحریک انصاف ګوند جوړجاړی شوی چې تر مخه به یې په مرکز او پنجاب کې قاب ډلې ته وزارتونه ورکوي. په واچودري وویل چې د متحد قومي موومنټ پاکستان سره لا هم د جوړجاړي لپاره خبرې اترې روانې دي. دی وایي چې د تحریک انصاف ګوند یو مشر جهانگیر ترین کراچی کې په دغه غرض د ایم کیو ایم پی د مشرانو سره ناستې لپاره تللی دی. د تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو جوګه شوی او هلته به اعلی وزیر هم د دوی د ګوند وي. د آبادۍ په لحاظ د مل تر ټولو غټه صوبه کې د حکومت جوړولو لپاره یو سیاسي پارټۍ ته په انتخاب شوو 299 څوکیو کې د 149 څوکو ضرورت وي. تر اوسه په پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند لخوا دا معلوم نه ده چې کوم کوم سیاسي ګوندونو یا آزاد غړو سره جوړجاړی شوی، خو دعوه کوي چې هلته یې د څوکیو شمیر د مختص شوو څوکو سره تر 130 رسیدلی دی. د پنجاب آزاد 15 غړو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د لیدو کتو وروستو خبري کانفرنس ته ویلي چې دوی ورسره مرستې ته آماده شوي. د پاکستان مسلم لیگ قاب ګوند سره یو آزاد کاندید هم ملګرتیا کړې او دغسې د هغوی شمیر اوس 8 ته په پنجاب صوبه کې رسیدلی دی. هم پنجاب کې د پیپلز ګوند سره شپږ څوکۍ دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره خپلې 129 څوکۍ په پنجاب کې دي او دعوه کوي چې ورسره نه آزاد کاندیدان هم شامل شوي دي، خو تر اوسه یې د دغه آزادو کاندیدانو نمونه نه دي ښکاره کړي. د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق ته یې داسې مواري ورسپارلي چې د مسلم لیگ قاب څخه مرسته په صوبه کې ترلاسه کړي او د اعلی وزارت څوکۍ خپل نوم ته کړي. دا وخت د تحریک انصاف ګوند سره پنجاب کې ټولې 146 څوکۍ دي او کچاري د مسلم لیگ قاب 8 څوکۍ او ورسره په راتلونکو ورځو کې 3-4 نور آزاد کاندیدان ملګري شي، نو د ګوند مشران یې وایي چې د مسلم لیگ نون څخه به واک په مکمله توګه پنجاب کې ترلاسه کړي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو په اسلام آباد کې د یوې غونډې وروستو یو ځل بیا تور لګولی چې په قومي انتخاباتو کې ورسره په غټه کچه ټګۍ شوي دي، خو دوی ویلي دي چې د دغه ټګۍ باوجود به دوی په پارلمان کې دننه او بهر د یو مضبوط حزب اختلاف کردار لوبوي. نور حال په تاسو زمونږ همکار عدنان رشید په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مخالف اتحادي سیاسي ګوندونه په دې رضا شوي چې په پارلمان کې د ننه او بهر لپاره یو تګلار خپل کړي او په دغه لړ کې به ډیر زر یو ټول ګوندیز کانفرنس هم رابلي. د ګل پروس د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونو مشران چې پکې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، متحده مجلس عمل او عوامی نیشنل پارٹی شامل وا یو ځل بیا تکرار کړي چې په 15 جولای شوی انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوی ده. د غونډې وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل، موږ ټول دا وایو چې پخوا په الیکشن کې داسې درغلی کله هم نه ده شوې څنګه چې اوس وشوا، او دغه وجه ده چې موږ د ټول ټاکنو نتیجې ردوو. ښاغلی ګیلانی زیاته کړه چې دوی به په پارلمان کې دننه او بهر د درغلۍ پر ضد آواز پورته کوي. هغه وویل، د انتخاباتو وروسته نړۍ زمونږ د انتخابی عمل پورې خندا کوي. د یو سوال په ځواب کې ښاغلی ګیلانی زیاته کړه، سیاسي ګوندونه به په خپل پارلماني غونډو او بیا په ټول ګوندیز کانفرنس کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پنجاب کې د حکومت جوړولو په اړه هم سلا مشورې کوي. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي راجا ظفر الحق وویل، دا وخت الیکشن کمیشن متنازع شوی دی او الیکشن کمیشنر دی زر تر زره خپله څوکۍ پرېږدي. دغه ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل، په اتحاد کې موجود ټول سیاسي ګوندونه د یو بل پر ضد په عام انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د الیکشن په دویمه ورځ ټول په دې متفق شوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. ښاغلی فضل الرحمن وویل، هغه خلکو ته شرم پکار دی چا چې د اولس ووټونه غلا کړي دي. د عوامي نیشنل ګوند مشر غلام احمد بیلور وویل، استبلیشمنت باندې چې کوم داغ ولګېدو هغه به راتلونکي وختونو کې هم صفا نه شي. ښاغلی ګیلانی وویل، جمهوریت لپاره پارلمان د ټولو نه ښه ځای دی او موږ به ډېر زر ټول ګوندیز کانفرنس راغواړو چې پکې د هغه ګوندونو ملاتړ به هم ترلاسه کوو کوم چې دلته کې موجود نه دي. هغه وویل، په اتحاد کې شامل سیاسي ګوندونه په زیاتره مسلو سلا شوي او یو څو مسلو باندې خبرې روانې دي. یاد دی وی چې دې نه وړاندې د اتحاد یو شمیر ګوندونو اعلان کړی و چې دوی به په پارلمان کې سوګند نه پورته کوي او د تازه انتخاباتو مطالبه یې کوله. دا وخت د تحریک انصاف سره په قومي اسمبلی کې 146 او مخالف سیاسي ګوندونو مجموعي توګه 140 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د عوامي نیشنل ګوند په شمول سیاسي ګوندونو د ګل په ورځ په انتخاباتو کې د درغلو پر ضد د هیواد په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کړي وو. په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحادي غونډې وروسته دغه مشرانو وویل، په هیواد کې په میډیا باندې سیلف سینسرشپ یا بندیزونه لګول شوي دي. مولانا فضل الرحمن وویل، د ګل په ورځ په ټول هیواد کې درغلۍ پر ضد احتجاجونه شوي خو دغه خبرونه په میډیا کې نه ښکارېږي. ښاغلی فضل الرحمن په مطبوعاتو باندې غږ وکړو او ویل، موږ د جمهوریت ازادۍ خبرې کوو او تاسو د میډیا د ازادۍ راځئ چې یو شو او په ګډه خپل حقونو لپاره آواز پورته کړو.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دې ته کتنه کړې.
نن د هندوستان آنلاین خریدونکي مشهور اخبار دی وایر کې د پاکستان د نامتو لیکوال او د خبریال محمد تقی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی په انتخابونو باندې داړه یا ډاکا. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په تیر 15 تاریخ پاکستان کې شوی انتخابونه د کال 1900 نه راپدې خوا د شبو ټولو انتخابونو ځینې زیات د غلا غلطو او د ټګو ټورو نه ډک وو. د کال 1900 په انتخابونو کې د خلکو د ورکړې رائے احترام ونه شو چې په نتیجه کې پاکستان دوه پړقه شو. په موجوده انتخابونو کې د خلکو په رائے د ډاکې اچولو منصوبه د فوج په نگرانۍ کې د وټولو کې دونه وړاندې جوړه کړې شوې وه. د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو دپاره د هغه د ټولو نه مضبوط مخالف میاں نواز شریف او د هغه مسلم لیگ ګوند د وټونو نه وړاندې وچقول، او کله چې د انتخابونو نتیجې راښکاره شوې نو د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور چې خپله خوشحالي نوره نه شو ټینګولې نو په ټویټر خپل پیغام کې د فتح پیغامونه لیږل شروع کړل. هر کله چې د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا شکست خوړلې پارټۍ دشمن قوتونه اوبلل. محمد تقی خپل مضمون کې نور لیکي چې میاں نواز شریف سره د فوج د دشمنۍ بېشمیره وجوهات دي، خو یو وجه دا هم ده چې میاں نواز شریف د فوج د پنج نه ځان خلاصول غوښتل، بل دا چې نواز شریف هندوستان سره تعلق خوکول غوښتل او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د نواز شریف د دې خواهش زړه پورې جواب ورکول شروع کړی وو او هم په دې سیز د پاکستان فوج سخت او خړلې وې. پاناما دستاویزات ورته بانکل او د عدلیې په ذریعه د خپل منصب نه لری کو. د میانواز شریف پنا اهل کولو او د هغه مسلم لیگ پارټی ته خپو کې د زنجیرونو اچولو لسبب د غنیز دی عارف عمران خان ته د ځان مضبوطول موقع په لاس ورکړی شو. دی وایر کې چاپ شوی خپل مضمون کې محمد تقی نور لیکي چې د فوز د دیناولو کارونو ځینی د ټولو نه زیات ناولې کار د جهادي او د تندره وډلو په قومي جون کې درا شاملولو په نوم انتخابي عمل ته درانه نوستو دی. د بریلوی مسلک ډلې د تحریک لبیک یا رسول الله د بیرغ سره د جماعت الدعوه سلفی جهادیان د ملی مسلم لیگ په نوم او د دیوبندیانو د سپاهی صحابه ډلې د اهل سنت والجماعت په نوم انتخابونو ته راودانګل. مضمون زیاتی د بدقسمتۍ نه دا ړومبی ځل نه دی چې د پاکستان فوج نیغ په نیغه د ځان دپاره یا د خپلې خوښې د یو تن په اقتدار کې د راوستو دپاره د سیاسي اختیار اصلولو کوشش کوي، بلکې سیاست کې د پاکستان د فوج مداخلت د ډیر وخت نه را روان دی. د فوج اولنی ډکټیټر فیلډ مارشل ایوب خانو چې د بنیادی جمهوریت نظام راښکاره کو چې د هغې په بنیاد ایوب خان تر لسو کالو پورې حکمراني وکړه. ورپسې جنرل یحیا خان او د ملګرو جرنیلانو د جنرل شیر علی خان پټو دی په نوم مشهوره شیر علی فارموله نافذ کا. د دې تر مخې د فوج د خوښ سیاستدانانو سره هر قسم ملاتړ شو. د پسې جرنل ضیاء الحق رالو د پاکستان کې د اسلامي نظام د نفاذ د پاره لستونی ونغښتل او په کال 1915 اتیایم کې یو بې پارټی پارلیمان جوړ کو. په څلورم نمبر جنرل پرویز مشرف راښکاره شو. د خپلو مخالفینو د مخینه د لرې کولو دپاره په هیڅ صرفه ونه کا. د حیرانتیا خبره دا ده چې جنرل ضیاء الحق او جنرل مشرف دواړو بغیر د وردۍ کوزولو ځانونه د ملک صدران منتخب کړي وو. نامتو لیکوال محمد تقی وایر کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې په 25 جولای شوو انتخابونو کې د فوج کردار د جمهوریت په خپله پنجه کې د ساتلو د فوج د تجربې تسلسل دی چې نتیجه به هغه وي کومه چې پخوانو وختونو کې رابرسیره شوې ده.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا نیمه ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ویلي چې هغه د ایران سره نیخ پنیغه خبرو اترو لپاره تیار دی. ډانلډ ټرمپ د نیخ پنیغه سفارتکاری په حیث په روسیو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د ملاقات حواله هم ورکړې ده. څوک چې د امریکای سره ښه تعلقات نه لري. نور حال په د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د امریکا په سپینې ماڼۍ کې د اټلی د وزیر اعظم جوزپه کانټ سره په ګډ خبري کانفرنس کې صدر ټرمپ زخه یو خبریال وپوښتل چې آیا دوی به وغواړي چې د ایران صدر حسن روحاني سره لیدنه وکړي. صدر ټرمپ په ځواب کې وویل زه په لیدنه باور لرم. صدر ټرمپ زیاته کړه د نورو خلکو سره خبرې کول په خاصه توګه د ممکنه جګړه د خلکو د وژنې او د قحط او یو شمیر نور شیانو په اړه خبرې کولو لپاره تاسو یو بل سره وینئ او د یو بل سره ملاقات کول او خبرې کول بده خبره نه ده. صدر ټرمپ په وروستیو کې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د خپل ملاقاتونو ته اشاره وکړه او دا یو مثال په توګه ښکاره کړو چې دوی د خپل ډیپلوماسي اړیکو لپاره د هغه ایوادونو مشرانو سره نیخ پنیغه ولیدل چې ګڼل کېدل د امریکا د مفاداتو په ضد دي. صدر ټرمپ زیاته کړه نو که ایران وغواړي زه د ایران سره لیدنو ته چمتو یم، خو زه نه یم خبر چې آیا دوی لیدنې ته تیار دي او کنه، ولې چې ایران دا مهال ډیر سخت او ستونزمن وخت لري. صدر ټرمپ زیاته کړه کله هم ایران وغوښتل زه هر وخت د لیدنې ته تیار یم. دا صدر ټرمپ زخه وپوښتل سو چې آیا د ایران سره د غونډې یا د لیدو لپاره به څه شرطونه وي. نو صدر ټرمپ په ځواب کې وویل سینه څه شرطونه به نشتی، خو څېړونکي نه ګڼي چې صدر ټرمپ او د صدر حسن روحاني ترمنځ به لیدنه زر وسي. د نړیوال سولې لپاره څېړنه کوونکي ادارې لوړ پوري چارواکي جرټ بلانک وایي زه فکر نه کوم چې دا به په راتلونکو کې د دواړو هیوادونو مشرانو یو بل سره زر وویني، او وایي چې ایران د شمالي کوریا په پرتله یو پیچلی کورنۍ سیاست جوړښت لري او بیا صدر ترامپ امریکا د ایران سره سوي نړیوال اټمی تړون څخه وباسله. د دې تړون تر مخه ایران د اټمی وسلو نه جوړولو ژمنه کړې وه چې په ایران لګول سوي بندیزونه ځینې لري کړل سو. په دې تړون کې نور لاسلیک کوونکي هیوادونو د ایران سره کار کوي او د دې تړون د ژغورلې هڅه کوي، او په داسې حال کې واشنگټن په ایران بیرته بندیزونه لګول پیل کوي کوم چې به د اګست په میاشت کې پیل سي. نږدې اته ورځې وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر پیغام کې تهران ته دړکا ورکړې وه، او په یو ټویټر کې د ایران صدر حسن روحانی ته خبرداری ورکړې وه چې امریکا ته دې دړکې نه ورکوي کنه ایران به د لوی تاریخي نتیجو سره مخ سي. د صدر ترامپ د دې ټویټر پیغام څخه څو ساعت وړاندې د ایران صدر حسن روحانی خبرداري ورکړې وه چې د صدر ترامپ پالیسانی خطرناکه جنگ جوړولی سي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا نړیوال بحران د ډلې د پروژې ډایرکټر علي ویز وویل ممکنه نه ده د ایران مشران او چارواکي په دې نږدېو کې د هغه صدر سره لیدنه وکړي څوک سي وار په واره ایران ته دړکې ورکوي او د هغه د مشر سپکاوی کوي او د اټمی معاملې سرغړونه کړي. ښاغلی وایس اف امریکا ته وویل چې د ایران لپاره هم مشکله ده که په دا وخت کې د تهران څخه څوک هم صدر ترامپ ته د رسېدو هڅې وکړي په ایران کې به د بلې ډلې لخوا څخه سخت په نښه سي. د صدر ترامپ د دې خبري کانفرنس څخه وړاندې په تهران کې چارواکو د واشنگټن سره د خبرو په اړه ښکاره بیان ورکړی وو. د ایران خارجه وزارت ویاند بهرام قاسمی خبریالانو ته ویلي موجوده امریکا او د دې پالیسیو سره په یقیني توګه د خبرو اترو شتون نسته، او امریکا دا هم ښکاره کړه چې څوک ورباندې باور نسی کولای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د نیمه غنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپنی غبانی اوري، او د دې وروسته به تاسو د دوو غنټو د سهار پروګرام د منګ د همکارانو کلسوم کاکړ او د شهزاده سره اوري. او سره دو یو بل رپورټ اړخته د امریکای او ترکی ترمنځ سیاسي دونکو اختلافات او عمل هغه اندازې نور هم قبی شي بي چې دغه اختلافات او ترکی روس سره په تعلقاتو مضبوطولو باندې مجبور کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ د ترکیې ځینو سترو چارواکو د روس په سوچي خار کې د روس او ایران سترو چارواکو سره په شام کې رواني خانه جنگي ختمولو په سر خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ د ترکیې مطبوعاتو د هیواد صدر رجب طیب اردوان د خولې ویلي موږ په خپل لارتلې شو. د ترکیې صدر د امریکا لخوا ورکړل شو دړکو په جواب کې ویلي امریکا په سیمه کې خپل وفادار او قیمتي یا د ګټې وړ ملګری د لاسه ورکولی شي. تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ترکیې ته د یو امریکایي پادری د نه خوشي کولو په سر د سختو بندیزونو د ډکا ورکړې وه. انډریو برنسن نومې دغه پادری د ترهګرۍ د تورونو په سر په انقره کې په خپل کور کې نظربند دی. واشنگټن دغه تورونه ردوي او انقره بیا وایي چې دغه فیصله به د ترکیې عدالتونه کوي. د صدر ډونالډ ټرمپ د بیان وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر سیوا شوی دی. د ترکیه او امریکا د غتاو تریخوالی نه بیا روس ډیر په کامیابی سره ګټه پورته کوي. په واشنگټن ډی سی کې د سیډنیز ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ یو سیډنکار او د ترکیه په خوانی سفیر ایدین سیلسن وای د ترکیه په تاریخ کې دا تربل هر وخت خواږه تعلقات دي. دواړه هیوادونو د شام په جګړه کې د یو بل سره د همکارۍ سیوا کولو ترڅنګ اقتصادي اړیکې هم ښې کړې دي. د ترکیه لخوا د روس نه د اس 400 میزایلو اخیستلو فیصلې هم د انقره غربي ائتلافیانو کې اندېښنې سیوا کړې. واشنگټن خبرداري ورکړې دغه میزایل د ناټو دفاعي نظام لپاره یو خطر دی. ترکیه او امریکا د ناټو ائتلاف غړي نه دي. پوهان غنی د واشنگټن لخوا د دغه پادری په سر سخت رویه، سخت بیانونه او د بندیزونو دړکه د روس صدر ولادیمیر پوتین ته یو بل موقع په لاس ورکول شي. د ګلوبل سورس پارټنر سیډنیزي ادارې یو سیډونکو اتالیا یاسیلا دا وای زه دا امکان نه ردوم چې صدر پوتین با صدر اردوان ته د امریکا د قهر او غصې په جواب کې ځنی ضمانتونه نوي ورکړي ځکه د پوتین سره هغه هر څه شته چې ترکیه ضرورت لري سیوا د پیسو نه، خو ترکیه بیا د بهرنۍ سرمایه زیات ضرورت لري کوم چې یوازې غربي هیوادونه د قرضو په شکل کې ورکولی شي. د امریکا کانګرس هم د ترکیې د اقتصاد نه خبر دی چې زیاتره په بهرنۍ سرمایه کاری چلیږي. کانګرس خبرداری ورکړی چې د ترکیې د نورو هیوادونو نه قرض اخیستو باندې بندیزونه لګولی شي، خو یو شمیر پوهان بیا دا پوښتنه هم کوي چې آیا دا د صدر ولادیمیر پوټین مفاد دی چې د انقره سره خپلې اړیکې نورې هم مضبوطې کړي. د ترکیې پخوانی سفیر وایي زه نه ګڼم چې ماسکو به د دې نه زیات ترکیې ته نږدې شي، دوی له دومره پوره ده چې د ناټو ائتلاف کمزوری کړي. ترکیې په داسې ځای وساتي چې وخپه یې په غربي هیوادونو او بله په شرقي هیوادونو کې وي. پوټین به نه غواړي چې ترکیې هم د بیلاروس په شان په روس بار شي. موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې د روس اقتصاد د امریکا د کالیفورنیا ایالت نه کمزوری دی. روس د ترکیې پیټه په سر نشي پورته کولی. روس د شام بوج هم ډیر په ګرانه پورته کوي، خو په تاریخي توګه روس او ترکیې سیمه ییز حریفان دي. د انقره میډل ایسټ یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین بغاسی وایي ترکیې تل د شرق او غرب په منځ کې خپلې اړیکې برابرې ساتلې دي. ترکیې د دې نه خبر دی چې د روس سره به اړیکې په کومو حدونو کې ساتي. خود ترکیه صدر اردوان یو سلاکار د روم نه خودلو په شرط 13 میاش ویلی انقره د غربي هیوادونو سره کړو خپل ژمنو باندې کلکه ولاړه ده، او د روس سره اړیکې د شام جګړې ختمولو او اقتصادي ګټو لپاره دي.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگتن کې اوسوس شوی یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکې سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستوره کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې 13 میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقې یو غړی و، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوي. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو، او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فروری په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړې شوې دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمې په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار ډاګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگتن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډیر جذباتي دی، او نه یوازې په ایران کې ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې موږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.